السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجلې ترابو لمخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوری او ریچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشار رئیسان د انتخاباتي خپلواک کمیسیون او انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون د سرپرستانو په توګه ټاکلی. ولسمشر غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشه کړی چې ورسره د کمشنرانو د عزل مسله هم راغلې ده. د ولسمشر ویاند ویلي چې کمشنران عزل شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې دی او ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سوله ییز حل غواړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ډېر وختي دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي که نه. او نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو د تعدیل سوي قانون لمخې چې ولسمشر توشي کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې سوي دي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونو د رئیسانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14 مادې پر اساس د عدلیې له وزارت سره ثبت سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په 8 ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 8 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي ډېر وختي دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي که نه. پر ټویټر په پیغام کې ستولتنبرګ زیاته کړې پرون مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له استازي سره وکتل او دا درېیم ځل دی چې له ده سره په تیرو څو اونیو کې وینو. ناتو به سوله ییز حل ته د شرایطو رامنځته کولو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو وتل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې د یو دره خوشکېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوې. دا خبره وروسته له هغه سوې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو 14 کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي. انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی دی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. د ډیری اسماعیل خان پولیسو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې حمله کې دوه لارویان ټپیان سوي او برید کوونکی تښتیدلی دی. خو د ډیری اسماعیل خان روغتون یو ډاکټر فرید الله مسعود ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته درې ټپي پولیس ورول سوي چې تر درملنې لاندې دي. د پاکستاني طالبانو یوې جلا سوي څانګې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان بغداد ته سفر کړی چې د امریکا له نظامی چارواکو او له عراقي چارواکو سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اعلان کړی چې امریکایي سرتیری د عراق له ګاونډي سوریې څخه باسي. شانهان افغانستان ته تر نه اعلان کړي سفر وروسته عراق ته د سې شنبې په ورځ لاړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې وویل چې امریکا به په عراق کې خپل نظامي حضور ولري چې پر ایران نظر وساتي. د عراق ولسمشر بهرام صالح په غبرګون کې وویل چې د هیواد اساسي قانون یې د ګاونډي هیوادونو په ګټه یا تاوان د عراق له خاورې استفاده ممنوع کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا به د سلوواکیا د امنیت او اقتصاد ملاتړ کوي. دا خبره د مرکزي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې. د ده د سفر هدف په سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ کمول ښودل سوی دی. ده وویل زه غواړم د سلوواکیا خلک پوه سي چې امریکا دخیله ده او موږ بیرته راغلو. پومپیو دا خبرې په ګاونډي اتریش کې د ازادۍ د وره د یاد څلي په مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې. دا څلی د هغو څلورو سوو کسانو په یاد جوړ سوی چې په 1945 او 1989 کال کې د هغه مهال چکوسلوواکیا پر پولو په داسې حال کې وژل سوي وو چې غوښتل یې تر اوسپنیزې پردې واوړي. اوسپنیزه پرده د هغه پولې نوم و چې اروپا یې پر دوو برخو ویشلې وه. دا نوم د شوروي اتحاد د هغو هڅو سمبول دی چې غوښتل یې د شوروي اتحاد او نورو متحدانو مخه ونیسي چې له لویدیځ سره تماس ولري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلای شئ. پولیس مشرۍ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون د توشې په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو لیرې شوي دي.
امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلات که دو آمد با اجماع کلگی توشیح شد و نافذ شده. نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینا له کمیشنرا عرض هستند.
د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سولیز حل غواړي. موږ ټول په افغانستان کې د لانجو سولیز حل غواړو. دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. او طالبانو نن له امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره یو 14 کسیزه پلاوی اعلان کړی چې پکې په ملي امنیت زندان کې بندي انس حقانی هم شامل دی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی وایي چې امریکا وغواړي کولی شي دایره خوشی کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولې وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي.
ملي امنیت بیا ویلی دی چې د انس حقانی په اړه باندې هیڅ پریکړه نه ده شوې او افغانان دې له عدالت نه ډاډ منو سي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دی. ورزو لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشیح کړ. دغه توشیح شوی قانون له مخې جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټولو کمیشنرانو دندې ټول کمیشنران له دندو لیرې شوي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ همدارنګه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د دل ویل وشتمه ورځی ورسته وخت ورکړی دی چې د نوی کمشنرانو لپاره د خپل کاندیدان جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نور جزئیات به له کابل له رحمت الله افغان وروچی همداسې به په استودیو کې ده. مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د انتخاباتي قانون د تعدیل د طرحې له توشي او نافذېدو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټول غړي عزل سوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اینجا میخوایم که وضاحت بتوم که کمیشنرها به اساس فرمان عزل نشدن. امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلاتی که دو آمد با اجماع کلگی او توشیح شد و نافذ شده. امی نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینا لی امی کمیشنرها عزل هستن، چون اینا منحضر هستن. علی به اساس ازی رئیس صدر فرمان داد تا تعیین کمیشنرهای جدید رئیس های دارالانشا یا دو کمیسیون از کمیسیون ها سفارشی میدن موقتا.
ښاغلی چخنصوري وایي چې د انتخاباتو د نوي قانون د 12مې او 14مې مادې په اساس له ټولو ګوندونو چې په عدلیې وزارت کې ثبتې غوښتنه سوې چې د کمیشنرانو پورې اړوند لیستونه دې د اوو ورځو په جریان کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر غني توشیح کړه. په دې قانون کې د انتخاباتو کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټه ختمه سوې او په دې کې راغلي دي ټول هغه سیاسي ګوندونه چې په عدلیې وزارت کې ثبت دي او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه کولای سي په شرایطو د پوره کسانو لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه کیږي چې د ولسمشرۍ د ولسي جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي او تر دې دمه لا د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې او د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم نه دي اعلان سوې. خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په عزل سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو برخلیک څنګه سي؟ د ولسمشر بیان هارون چخنصوري په دې اړه وایي دغه کارونو پر وړاندې دغه کارونو به په وړاندې ځي او پوهه کې بدلون نه راځي تر هغه چې نوي کمیشنران راځي. د دلانشار احسان موقت سرپرستی به یې کوي. د افغان ولسمشر د بیان په وینا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په عزل سره به انتخاباتي پور انتخاباتو پورې اړوند کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته نه سي. بلې ستنګزای صاحب
مننه کوم. رحمت الله افغان له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو فرمان توشیح کړ چې پکې د افغانستان د انتخاباتو د قانون تعدیل راغلی دی او دغه توشیح شوی قانون له مخې به د انتخاباتي کمیشنرانو دندې پای ته رسیږي او ولسمشر اشرف غنی له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتي چې د دل ویلو وشتمه چې نن څلور ورځې وروسته به وي په وو ورځو کې دوی ته د کمیشنرانو په توګه باندې د نویو کاندیدانو لیستونه او نمونه ورکړي. په همدې ارتباط باندې ولسمشر غنی د قانون د تعدیل لپاره د خپل دویم رسیال سرور دانش په مشرۍ یو کاري کمیټه ټاکلې وه چې پکې د ځینو کاندیدانو استازي هم شامل وو او همدارنګه د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم پکې حاضر وو. د دوی تعدیل شوې طرحه د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د همدغې کاري ډلې یو غړی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس د یوسف رشید سره موږ خبرې کړې دي. نوریاس نوری دغه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې څومره به د قانون توشی او د نوي قانون تعدیل به څومره د انتخاباتو په برخه کې ګټور او اغیزمن وي.
فرمان کې ډیر مثبت ټکي موجود دي چې کولای شي داسوم شکونه یو څه شفافیت او همدارنګه هغه کړنې چې د ملت اعتماد به تر ژوندۍ کېدای شي هغه تر سره شي. د نوملیکنې بهیر به د بایومیټریک په اساس باندې ترسره کیږي او تقریبا هغه پخوانی فهرست نور به اعتبار وړ نه وي. همدارنګه ټکنالوژي به په د ټاکنو په ورځ او شمېرنه کې هم کارول کیږي. د شکایتو کې مسوم په بعض حالات کې پریکړې نهایي نه وي، خصوصا د کاندیدانو د حس په اړه کې او همدارنګه چې د یو مرکز رای باطلېږي هغه به د دواړو کمیسیون ترمنځ یو مشترکه کمیټه جوړیږي. د غوروي کمیټه نور نسته تر وو کمیشنرانو ټاکي.
بلې رشید صاحب، رشید صاحب دغه د دوړو کمیشنونو لپاره چې غړي ټاکل کیږي د دارالانشا رئیسان ټاکل کیږي د هم یو لوی پروسه د وخت اړتیا لري. فکر نه کوي چې د کم وخت لرو
په یوه ونه کې به هم هغه سیاسي ګوندونه ور افراد او شرایط لرون کې کسان به ولسمشري دفتر ته معرفي کیو. همدارنګه د مدني ټولنې مسابقې نه هودونه البته به د نوماندانو ترمنځ انتخابات کیږي په افراد باندې او ولسمشر کله چې لغونه غت وو نفره چې رای ډیر لري د ټاکنو خو کمیسیون ته او پنځه د شکایت کمیسیون ته سره د دولت شاد رئیسانو ټاکل کیږي. نو فکر کوم چې دلته به د لاس ورځو یا دوه هفته په ترس کې به دغه پروسه ختم شي.
د ولسی جرګې د لانجمنو انتخاباتو مسله څه کیږي؟ تر اوسه پورې ټولې رای نه دي نهایي شوي، اعلان شوي نه دي. کله چې غړي نه وي دا پروسه پټه نه دريږي.
بله شکه چې هغه موریدونه چې د کمیسیون تصویب ته ضرورت لري، یعنی وو کمیشنران د ټاکنو وخت خپلواک کمیسیون کې او پنځه کمیشنران د شکایت کمیسیون کې په خوبه دی باید تایید وکړي او هغه تصویب کړي هغه پاتې کیږي. اما اداري او هغه نور اجرایی اړخونه کېدای شي دارالانشا خونه مخته یوړل شي تر څو په کارونو کې سکتګي مخته رامنځته نه شي.
و موردل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل د کاری کمیټي غړی یوسف رشید د انتخاباتو په اړه باندې د ولسمشر لنوي فرمان راکلی کوي او وایي چې په دې اساس باندې به کمشنرانو دندې پای ته رسیږي او نوي کمشنران به ټاکل کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تعداد څه نه دي ویلي، خو د دوی په نوم په یو ټویټر کې د فبروري په لسم یعنې دوه ورځې مخکې ویل شوي دي چې په دغه اساس وخت کې دوی له دغسې یو تعدیل سره مخالف دي او ویلي دي چې داسې حال کې چې خپله اجرایه رئیس او ولسمشر د انتخاباتو کاندیدان دي، دا به د انتخاباتو په انتخاباتو کې له لاسوهنو پرته بل څه هدف تعقیب نه کړي. البته دا هغه وخت دی چې د انتخاباتو کمیشنران لا په خپل ځای وو او نه وو لیرې شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیسته. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو په مقر کې وویل چې ناټو او امریکا په افغانستان کې د لانجې د حل لپاره یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او په همدې لټه کې دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې پاتې کیږي او له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو سولیز سیاسي جوړجاړي په خاطر باندې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو د سازمان دفاع وزیران به هم غونډه کوي. د همدغه غونډې او نورو اړوند مسایلو د خبري پوښ لپاره د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقي بروکسل ته تللی دی. همداشي به لمون سره په مستقیمه ټلیفوني کار کوي. صدیقي صاحب، ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو او همدارنګه د روانو چارو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړئ.
بله استاد جوزف، مننه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن مو لا وختي ده چې دا وایو چې د سولې توافق به وشي. ستولتنبرګ وویل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. دا زیاته کړه چې د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي.
First of all, I would like to commend Ambassador Khalilzad for his efforts.
تر ټولو لومړی خو زه غواړم چې سفیر خلیلزاد د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له هڅو او هوډ ستاینه وکړم. موږ ټول په افغانستان کې د لانجو سولې حل غواړو. هغه واضح دریز درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي.
This is about negotiating a peace deal.
ستولتنبرګ همداراز وویل چې د سولې تړون شاید ناتو او امریکا په حضور په افغانستان کې تاثیر ولري. هغه زیاته کړه چې په دې اساس د خلیلزاد دا وینا سره موافق دي چې دوی افغانستان ته یو ځای تللی وو او په دغه هېواد کې د دوی د راتلونکي وضعیت او شتون په هکله هم په ګډه تصمیم ونیسي. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي، خو د دې هڅو سره سره طالبان تر اوسه دې ته نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دلته په بروکسل کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ وشي. د ناتو دفاع وزیران به د سولې تر څنګ ستنګر صاحب د افغان ځواکونو د حمایت او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقي له بروکسل له موږ سره خبرې کولې. د وویل چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به له امریکا سره په ګډه باندې کار کوي. دوی په افغانستان کې د لانجې سولهیز او سیاسي جوړجاړی غواړي او د دوی هڅې او تمرکز د سولې موافقې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر له افغان حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته برخه ورکړل شي او نظرونه په پام کې ونیول شي. میرمن سمر نن د په بشري حقوقو او د عدالت په ټینګښت د خزو د رول په تړاو د خزینه قاضیانو یوې ناستې ته وویل چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي. اخوات افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د برخې استاذي هم د سولې په پروسه کې د ښځو رول مهم وګاڼه. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د سولې ورستیو پرمختګونو ته اشاره وای کچیرې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول شي دا بندیښنې لا زیاتې کړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د سه‌شنبې په ورځ د بشری حقوقو او عدالت په ټینګښت کې د ښځو رول په تړاو د ښځینه قاضیانو یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي دي.
اگر قضایای صلح
که چیرې د سولې قضیه خلکو ته روښانه نشي او شوي پرمختګونه خلکو سره شریک نشي دا یو ډول اندېښنې او شکونه پیدا کوي. زموږ په اند هغه کسان چې د سولې قضیه پټې ساتي علت یې دا دی چې په دې اطمینان نه لري چې خلک به ترې ملاتړ وکړي. نو تاسې ښځې باید خپل غږ اوچت کړئ او د سولې په پروسه کې ستاسو ګډون حتمي دی.
تر دې مخکې هم د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلانو او ښځینه فعالانو هم له حکومته غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د سولې په پروسه کې د ښځو د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې استازي هم د سولې په پروسه کې د ښځو رول مهم وګڼه. ریچارډ بنټ ویل په مسکو کې د سولې پروسه ناسته کې د ښځو ګډون وښوده چې افغان میرمنې په دغه پروسه کې مهم رول لري.
هغه څه چې ډیره مهمه ده او د بشر حقونو د مدافعینو د پام وړ مسله ده، هغه د مسکو د سولې په ناسته کې د ښځو ګډون دی چې داسې ډاډ حاصلوي چې ښځې کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهم او ارزښتناک رول ولوبوي.
له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست د وین مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم ښځې حضور لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست له امریکا سره د طالبانو له لوري د مذاکره کوونکي پلاوی په نوم لړ کې د انس حقانی د ور شاملولو په غبرګون کې وایي حقانی په زندان کې دی او د خوشی کولو لپاره تر اوسه پریکړه نه ده شوې. دغه ریاست نه رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې راغلی چې د عدالت د پلی کولو لپاره د خلک ډاډه وي. دا په اصل کې د طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امریکا سره د 14 کسیز مذاکره کوونکي پلاوی نوم لړ اعلان کړی او پکې د انس حقانی نوم هم شامل دی. طالبانو ویلي چې انس حقانی هغه وخت نیول شوی و چې د کوم جرم نه و کړی او باید راخوشي شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکي پلاوی 14 کسیز نوملړ کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانه د انس حقانی د خوشي کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه په یو استول شوي پیغام کې راغلی چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلی هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو له مخې به په اړه پریکړه وشي، خلک دې د عدالت پر پلي کېدو ډاډه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې له امریکا سره د خپلو 14 مذاکره کوونکو کسانو نومونه اعلان کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر د طالبانو د رهبر ملا حبت الله په مشوره دغه 14 نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې د شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی متی الحق، ملا محمد انس حقانی، ملا نوری، محمد نبی عمری او ملا عبدالحق وثیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه باصلاحیت پلاوی له امریکا سره د خبرو د پر مخ وړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له 13 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي وو چې انس حقانی د حقانی شبکې په پریکړو او د عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او د دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو هیوادونو کې د مرستو د راټولولو مسولیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو له مخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. ومو غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد نظر واخلو خو ونه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازي او امریکایي لوري په تیرو ناستو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان احتمال ډېر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
خاغلی سید اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي ډلې د نومونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیلې ډېروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، له افغان حکومت سره دي د سولې د مرکچي پلاوي لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. اوس هم ورزو د امریکا کانګرس ته، د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي سلا شوي دي چې د بودیجې په اړه باندې به یو موافقې ته ورسیږي. دوی د فبروري تر 15 د ولسمشر د امر په اساس باندې وخت لري چې د بودیجې په اړه باندې سره موافقه وکړي. کنه د ولسمشر له خوا بیا د فدرال ادارو دروازې تړل کیږي. خغلی ټرمپ ویلی چې خای استراری حالت هم اعلان کړي که چیرته د بودیجې په اړه باندې موافقه ونه شي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د 15.5 میلیارد ډالرو بودیجه دته تصویب کړي، خو کانګرس تر اوسه پورې ورسره په دې مسله کې توافق نه دی کړی. نوري اسنوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ یوه موافقه حاصله شوې ده. دا د دولتي بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوی، او هغه به بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دغې لانجمنې بودیجې د تصویبې دولو لپاره چې د دې کار مخه ونیسي، وروستی ضرب الاجل د روانې میلادي میاشتې په 15 یعنی د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې د دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ یې غوښتنه کړې تصویب شي، او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅې کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې په نوې موافقه کې د دې کار لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر منظور شوي دي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی او تیره میاشت بیرته پرانیستل شوې، شاوخوا 800,000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي یا یې بې تنخوا دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمېرنې وښوده چې ډېرو امریکایانو د دې کار ملامتي په ټرمپ اچولې. وروسته له هغې چې په واشنګټن ډي سي کې د دغې موافقې اعلان وشو، ولسمشر ټرمپ په تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یوه غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او د غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي. ترامپ د دې ښار په یوه لوی سټډیوم کې چې د امریکا پر بیرغونو او دیوال جوړ کړ شعارونو پوښل شوی و. راټول شوو خلکو ته په وینا کې وویل چې د سټیج سر ته تر راتلو مخکې همکارانو د کانګرس لخوا د بودیجې په اړه د شوې موافقې په اړه معلومات ورکول، خو ورسره ډیر وخت نه و چې له ټولو جزئیاتو یې خبر شي، او غوره یې وګڼله چې لومړی دلته راشي.
د ازادي راډیو زین اوریدونکو مخته د افغان بیسیم اس ام اس ات سوات لسلارې لاند لیکلي پیغامونه را لګل دي. نصر احمد الکوزی له هلمند لیکلي دي د سولې خبرو ته خوشبينه نه دی ځکه د خبره هر ورځ د تاریخوالي شاهد دی او افغانان وژل کیږي. عزیز الرحمن له نګرار لیکلي طالبان غواړي افغان نظامي ځواکونه له منځه یوسي او د افغانستان ګاونډیانو ته بیا د افغانستان د ګډوډیو مخه خلاص شي. جانان متاسم بیا د زابل له مرکز قلات لیکلي انس حقانی باید خوش شي، دا به یو لوی پرمختګ وي. شهید زاده هم د زابل له خاک افغان لیکلي طالبانو ځکه د مذاکراتي ټیمونو نمونه د غړیو نمونه اعلان کړي چې غواړي د سولې په خبرو کې خپل جدیت په ډاګه کړي. وسیع الله عبدالرحیمزی بیا لیکلي د ولسمشر غنی نه غواړم چې د انتخاباتو کمیشنران باید عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس اته سواتلس لارې لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نمره واستوئ. مننه چې پښتو خبري مجله مو واوریدله. د دری پروګرام